وخت په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې دی. تاسو مو شغله ازادي رادیو اوري. دوستانو روانه خبرونه چې خبري مطالب او راپورونه تر دوه نیمو بجو دوام کوي. زه قسیم سولمل د عبیدالله عبید په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. د دې خبرونه د سر راپور مودا دی چې د جمهور ریاست د دواړو کاندیدانو ترمنځ د ملي حکومت ملي وحدت حکومت د جوړېدو په باب خبرو کوم نتیجه نه دور کړي. نور راپورونه مطالبه هم درته لرو، خو لمړی به سید کمال شارف د دې مهال مهم خبرونه وړاندې کړي.
د خبرونو سرچکې د کابل د امنیت کمانډانی چارواکي وايي هغه درې تنه نیولې چې په پغمام ولسوالۍ کې پر څلورو ښځو پر ایجنسی تیری او غلا تورن دي. د هرات مسلمان وايي نامعلوم وسلوالو په شندن ولسوالۍ کې د ښوونځیو پنجونو ډزې کړې چې وانجلي بکشې ټپي سوې ده. او پاکستانی چارواکي وايي په اسلام آباد کې د پولیسو او اعتراض کوونکو ترمن نشته کې یو تن وژل سوی او په سلګونو نور ټپیان سوي دي. بشپړ خبرونه. د کابل د امنیت کمانډانی چارواکي وايي هغه درې تنه نیولې چې په پغمام ولسوالۍ کې پر څلورو ښځو پر جنسي تیری او غلا تورن دي. امنیت کمانډان جنرال ظاهر نن په کابل کې خبر اعلان کړ چې نیول سو کسانو پر خپل جرم اعتراف کړی او ویلي دي چې دغه څلورو ښځې ځورولې هم دي. شاغلی ظاهر ساته کړی اقتصادي ستونزو او د انتخاباتو د بهیر د وژدوالي له امله په دې وروستیو کې په کابل ښار کې د جرمونو ګراف یو څه لوړ سوی دی. ظاهر ول که هڅه کوي چې پر وخت د ورته پیښو مخه ونیسي څو د یادو پیښو ګراف راټیټ سي. تیرونی د یوې کورنۍ څلور ښځې د کابل ولایت د پخمان ولسوالۍ پر سړک د ناپیژندل سو کسانو پر ښځو پر څلورو ښځو چې له واده نه کور ته روانې وې جنسي تیری وکړ او د هغوی ګاڼې غلا کړې. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د ټلویزیون انالوګ سیستم په ډیجیټل واوښت. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر امیرزی سنگینن په کابل کې دغه نوی سیستم د پرانیست پر مهال وویل. دغه سیستم به په کابل کې د ټلویزیون شپېته چینلونه تر خپل پوښښ لاندې راولي. شاغلی سنگین زیاته کړه هڅه کوي چې دغه نوی سیستم لړۍ د هیواد نور ولایتونو ته هم پراخه کړي. د ټلویزیونونو په ډیجیټل کېدو سره د ټلویزیونی خبرونو د تصویرونو او د غږ کیفیت معیاري کیږي او ټلویزیونونو کم انرژي مصرفوي. د هرات مسلمان وايي نامعلوم وسلوالو په شندن ولسوالۍ کې د ښوونځي پنجونو ډزې کړې چې وانجلې پکې ټپي سوې ده. د هرات امنیت کمانډانی ویان عبدالرؤف احمدي وویل دوه تنو ناپیژندل سو موټر سایکل سپرونه د یوې بجې په شاوخوا کې د یاد ولسوالۍ د میرسعادت ښوونځي پر زده کوونکو د رخصتۍ پر مهال ډزې وکړې. نوموړي زیاته کړې چې حمله کوونکي د پیښې له ځایه تښتېدلې دي. د هرات د پوهنې رئیس بصیر احمد اروین هم دا پیښه تایید کړه او ویل چې په دې پیښه کې نور زده کوونکو ته زیان نه دی اوښتی. په شندن ولسوالۍ کې د مخالفینو د غواښون لامل څه وخت مخکې د موقت وخت لپاره د نجونو ټول شونځي ترسیو. نړیوال خبرونه تر لنډې وخت په ورسته. بیا هم شرغلست. پاکستانی چارواکي وايي په اسلام آباد کې د پولیسو او اعتراض کوونکو ترمن نشته کې یو تن وژل سوی او په سلګونو نور ټپیان سوی دي. پولیسو تیر ورځ د اعتراض کوونکو په وړاندې چې غوښتل د صدر اعظم نواز شریف پر دفتر باندې حمله وکړي د اوښکې بهونګي غاسخه کار واخیست. د ازادي رادیو مشال سنگي رادیو ویلي چې په ټپیانو کې پولیس هم شامل دي. په زرګونو تنو د پاکستان د پارلمان مخې ته په لارون لاس پور کړی دی. د څو ورځو راپدې خو هلته خیمه اچولي او د صدر اعظم نواز شریف د استعفا غوښتنه کوي. اعتراض کوونکي دا کوي چې نواز شریف د 2013 میلادي کال په انتخاباتو کې په درغلو کې کامیاب شوی دی. نواز شریف تیر ورځ یو ځل بیا ویلي چې دا واک څخه بلیري نسی. په پاکستان کې یاد اعتراض د اگست میاشتې په 14 په لاهور ښار کې پیل شو. د فلیپین پوځي مشر وايي چې د سولې د ساتونکو په نوم تر اویا ډېر سرتیري چې د سوریې په جولان سیمه کې په دوو بیل المنزلو کې د وسلوال تر حملې لاندې راغلي وو ژغورل سوي دي. جنرال ګیروګوري پیوټپینګو نن وویل چې د سولې ساتونکو سرتیري په پاشلي ډول له خطره پرته یو امن ځای ته رسول سوي دي. نوموړي زیاته کړه چې دغه سرتیري د وسلوال لخوا کلابنسي وو. د خپل ځان د دفاع په خاطر هوایي ډزې کولې تر څو وکولای سي د یوې وساته محاصرې څخه ځان وباسي. دغه نشته داسې مهال رامنځته کیږي چې په سوریه کې وسلوالو ډلو د اګست په میاشت کې د سوریه او اسرایل ترمنځ د جولان په سیمه کې د څلور سلویشت د سولې ساتونکو په نوم سرتیري نیولي وو. د اروپای شورا مشر هیرمان وان رامپوی وایي چې د اروپای ټولنې چارواکي به د اوکرین په چارو کې د روسیې د مداخلې له امله پر دغه هیواد په یوه اونۍ کې نور بندیزونه ولګوي. نوموړي دغه څرګندونې نن په بروکسل کې د اروپایي اتحادیې د مشرانو د غونډې په پای کې وکړې. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویل که چیرې د اوکراین وضعیت تغیر ونه کړي او تر دې هم بدتر سي، اروپایي ټولنه به پر روسیه نوي بندیزونه ولګوي. تر دا مهاله معلومه نه ده چې پر روسیه به دغه نوي بندیزونه کله ولګول سي. روسیا د اروپایي اتحادیې دریم سوداګریز ملګری او اروپایي اتحادیې هم د خپل اړتیا وړ ګاز او تیل د همدې هیواد څخه ترلاسه کوي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې د اوکراینی سرتیرو او روسي په لوبې تر غوښتونکو ترمنځ د پیل شوې جګړې له امله 2600 تنه وژل شوي دي. د ناټو د اټکل له مخې دا مهال 1000 روسي عسکر په اوکراین کې دي، خو روسیه دغه ده رد کړې ده. د اروپای ټولنې مشرانو د پولینډ صدر اعظم ډونالد توسک د اروپای کمیسیون د نوي مشر په توګه وټاکه. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر فرد ریکا موګرینی هم د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست د مشر په توګه وټاکل سو. د اروپای کمیسیون مشر هیرمان وان رامپوی چې د دندې موده یې پای ته رسېدلې ده، پرون د بلجیم په مرکز بروکسل کې دا څرګندونې وکړې. ډونالد توسک په یوه خبري غونډه کې وویل چې هغه د اوکراین په وړاندې وطن لارې نه بلکې یوه قوي دریسته اړتیا لري. دی وایي وروستی هدف باید د سولې ټینګول وي. د امریکا پوز وایي چې جنگي جټ الوتکو او بی پیلوټو د عراق په موسل ښار کې د اسلامي دولت پر وسلوالو ډلې حمله کړې ده. د امریکا د مرکزی قمندانۍ لیوي خبرپانی سره سم پرون امریکا الوتکو د موسل په بندر کې د عراق امنیتي ځواکونو په ننګه د اسلامي دولت پر مورچو بمباري وکړه. په دې حملو کې د سختدریزو یو زغرواله نقلیه وسیله، یو سنګار او همداراز یو سلاکوټ ویجاړ شوی دی. او هغه ایولس کارکونکي چې په نیکاره غوا کې د زورو په وکان کې بند پاته و ژغورل سوي دي. دغه هوا د کورنۍ چار وزیر کارلوس نجار ولي چې کان کیندون کې د اوبو لکمر سره مخامخ سوي، خو وای اوس یې راته حالت شری. د ژغورنې ډلې اوس د نورو ډیر لوس کان کیندون کو چې له هم په کان کې بند پاته دي د ژغورنې هڅه کوي. تر دې وړاندې چارواکو ویلي چې لڅلې وش کارکونکو څخه شل تنه مندل سوي. دا کارګران ورسره له هغه په کان کې بند پاته سوي چې د نیکاره غوا په شمال کې دال کومال کان یو برخه و نړیده. د خبرونو پای.
خبرونه مولا زاده رډو واوریدل. که غواړی د خبرونو وګوري او یای ولولې نو د زاده رډو ویب پاڼې ته مراجعه وکړئ چې پته ده azadirdo.com. او وړاندې په خبرونه کې اورې چې د ولسمشری د دواړو کاندیدانو ترمنځ د ملي وحدت حکومت د جوړېدو په باب لا هم اختلافات شته. په همدې حال کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون نن د هغه څلور شپېته محلونو په اړه شکایتونه وڅېړل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لخوا باطل اعلان شوي دي.
په درد شوو شکایتو کې اعتراض کې چې د تحول او تداوم د ټیم لخوا تنصب شوي وو، څلورو محلو ته بېرته اعتبار ورکړل شو.
د انتخابات په اړه نور راپورونه هم درته لرو. په سیمه ایزو راپورونو کې اوري چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د لاریون کوونکو پولیس ترمنځ روانو نښته کې دوه کسان وژل شوي او سلګونه ټپیان دي.
زموږ روغتون ته په راوړل شوو ټپیانو کې د دوو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ وو چې وروسته دواړه مړه شول.
د پاکستان په باب په بل راپور کې راغلي چې نن په کراچۍ کې د کار بندیز اعلان شوی دی. د غراس پورا دونیم بجې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو چې د نن ورځې موضوع ده د ګوزان یا پولیو ناروغي چې په دې باب له د خبرونې له ملما سره خبرې ترې ولرو. راځو د خبرونې لومړی راپورته. د افغانستان د جمهور ریاست د دواړو کاندیدانو ترمنځ لا هم د ملي وحدت حکومت د جوړېدو په اړه اختلافات موجود دي. د دواړو انتخاباتي ټیمونو استازي وایي چې کاندیدان د دې اختلافاتو د هواري لپاره خپلو غونډو ته دوام ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ هم اشرف غني احمدزي او عبدالله عبدالله په کابل کې د ملګرو ملتونو د استازي او د امریکا د سفیر په حضور کې ملاقات وکړ. د موضوع تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
د اجرایوي شورا د مشر د صلاحیتونو د څرنګوالي په اړه اختلافات هغه څه دي چې دواړه کاندیدان پرې په څو پر لپسې ملاقاتونو کې تر اوسه موافقې ته نه دي رسېدلي. د اشرف غنی احمدزی په مشرۍ د تحول او تداوم ټیم وایي سیال ټیم غوښتنه لري چې د اجرایوي شورا مشر باید د کابینې رهبری هم په غاړه ولري، خو وایي دوی له دې غوښتنې سره موافق نه دي. د دې انتخاباتي ټیم یو ویان طاهر زهیر د یک شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیم دغه غوښتنه غیر قانوني ده او له هغې درې مادیزې اعلامیې سره هم په ټکر کې ده چې دواړو کاندیدانو لاسلیک کړی ده.
مهمترین مسائل اختلافی صلاحیت های رئیس اجرایی
دی وی تر ټولو مهم اختلافی مسائل د اجرایی رئیس د صلاحیتونو په اړه دی. زموږ سیال ټیم وای چې اجرایی رئیس باید د کابینه رئیس هم وي، خو زموږ په فکر دا غوښتنه له قانون نه پورته او له اساسي قانون او هغه اعلامیې سره په تضاد کې ده چې دواړو کاندیدانو لاسلیک کړی ده. ښاغلی زهر وویل چې د دې اختلافي مسایلو په اړه پریکړه د دواړو کاندیدانو په موافقې پورې تړلې ده. نوموړي وویل هڅه کېږي چې دواړه کاندیدان په دې اړه موافقې ته ورسیږي او په خبره یې اټکل نه کېږي چې بهرنیان دې په دې برخه کې لاسوهنه وکړي. د ملي وحدت حکومت په چوکاټ کې د اختلافي مسایلو د حل لپاره د کاندیدانو ملاقاتونه دوام لري او د شنبې په ورځ هم عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزی د ملګرو ملتونو د استازي او د امریکا د سفیر په حضور کې ملاقات وکړ. په همدې حال کې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې ټیم مني چې دوی د اجرایوي شورا د مشر پر صلاحیتونو ټینګار کوي، خو د دې ټیم استازي وایي دا غوښتنه یې له اساسي قانون سره په مخالفت کې نه ده. د عبدالله عبدالله د انتخاباتي دفتر مرستیال محمد الله حیدری وویل په قانون کې داسې حکم نه دی شوی چې ولسمشر د خپل یوه اندازه واک د وزیرانو شورا مشر یا صدر اعظم ته ورکړي. دی وایي نه، دا د قانون خلاف نه دی. په قانون کې نه دی راغلی چې ولسمشر د خپل واک د وزیرانو شورا مشر یا صدر اعظم ته نه ورکوي. مونږ غواړو داسې یو بنسټ کېږدو چې راتلونکي حکومتونه یې هم له مخې مخکې ولاړ شي او دا دایمي بنسټ خلکو ته هم د منلو وړ وي. ښاغلی حیدری وویل چې د دغو اختلافي مسایلو د حل لپاره باید دواړه کاندیدان د یو پیاوړي سیاسي دریځ له مخې خپلو لیدو کتو ته دوام ورکړي. د چارو یو شمېر پوهان وایي که کاندیدان د انتخاباتو د تخنیکي بهیر تر پایه په اختلافي مسایلو موافقې ته ونه رسیږي، د انتخاباتو بهیر به له نویو ستونزو سره مخ شي.
اخو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوري ریاست انتخاباتو د رای د تفتیش او ابطال بهیر په عادي توګه روان دی او تر دې مهاله څه باندې 3% رای تفتیش شوی دی. نور حال د یوسف خان زدران په دغه راپور کې چې همدا اوس په سټوډیو کې دی.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویان نن غرمه مهال یوه خبری غونډه درلودله او د انتخاباتو په کمیسون کې د وروستیو پرمختګونو او جریاناتو څخه خبریالانو ته معلومات وړاندې کړل. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویان نور محمد نور وویل چې د رایو د تفتیش د څلورو ګودامونو څخه د یو ګودام کار بشپړ شوی ده. نوموړي وویل چې په دې سره د دې ګودام د کارمندانو ماموریت پای ته رسیدلی، خو د نوموړي په وینا د کار د تیزوالي لپاره دوی دا کسان له پاتې نورو ګودامونو سره یو ځای کړل ترڅو دا پروسه ډیره ژر پای ته ورسیږي. په همدې ډول ښاغلی نور وویل چې له دې سره په ګودامونو او د رایو د تفتیش په ځایونو کې د څارونکو شمیر هم زیات شوی ده، خو هیله یې وکړه چې د پروسې د ژر ختمېدو لپاره دا شمیره لا هم ډیره شي.
نسبت پر اوسه گذشته
د تیر ورځو په مقایسه هم نړیوال سارون کی او هم د ملګرو ملتو تخنیکی کارکون کی ډیر شوی، ولې مونږ بیا هم هیله کوو چې لدې هم ډیر شي ترسو دا بهیر ژر پای ته ورسیږي.
نوموړي وویل تیر ورځ یعنی د شنبې ورځې تر ماښامه پورې 543 نور صندوقونه تفتیش او بیا وشمیرل شول. د ښاغلي نور په وینا له دې سره د رایو د تفتیش پروسې له پیل راهیسې 9048 صندوقونه تفتیش شوي دي چې د ټولو رایو 3.4% جوړوي. د یادولو وړ ده چې د تفتیش په پروسه کې ټول 22828 صندوقونه شامل دي چې له دې جملې څخه یې 3021 صندوقونه د تفتیش څخه پاتې دي. نور محمد نور د چیکلیستونو او د نتایجو د جدول په اړه هم خبریالانو ته معلومات ورکړل او ویل د چیکلیستونو او د نتایجو د جدولونو کار هم په صورت سره روان ده چې د نوموړي په وینا تر اوسه 14315 چیکلیستونه پروسس شوي دي چې د ټولو لیستونو 2% جوړوي. په همدې ډول ښاغلی نور وویل چې د رایو د ابطال بهیر هم ښه پر مخ ځي او ټاکل شوی چې کمیسون نن د 15000 محلونو د باطلېدو په اړه خپله پریکړه په یوه علني غونډه کې اعلان کړي.
کمیسیون مسخر انتخابات مصمم است که امروز
د انتخابات خپلواک کمیسیون تصمیم نیولای چې نن 3:30 بجې علنی غونډه ولري او په دې غونډه کې د تیر هر دور په پرتله د ډیرو صندوقونو په اړه خپل پریکړه اعلان کړي.
د موردش تصمیم اتخاذ شوه.
د یادولو وړ ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون له دې وړاندې هم 2 ځله د ځینو محلونو د باطلېدو اعلان کړی و چې یو ځل یې 2 محلونه باطل او 2 ځل یې 3 محلونه باطل اعلان کړی و، خو دا ځل د 15000 محلونو په اړه پریکړه تر ټولو لویه پریکړه ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 2 د ماښام تر 2 له ازادي راډیو واوري.
بیا هم د انتخاباتو پر موضوع تم کیجو. د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون په خپل دویم علني غونډه کې د رای دغه څلور شپېتو محلونو په اړه شکایتونه وڅېړل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لخوا باطل اعلان شوی دی. د کمیسیون د نن ورځې په غونډه کې د شکایتونو له څېړلو وروسته د څلور شپېتو باطل شوو محلونو له ډلې د څلور محلونو رای بیرته د اعتبار وړ وبللې او د شپېتو محلونو رای باطل اعلان کړي. نور حال مرزه احمد زیره کوي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د دویمې علني غونډې له پریکړې سره اوس د رای د باطل شویو محلونو شمیر 130 ته ورسېده. د کمیسیون د شکایتونو له څېړلو وروسته د اویا محلونو رایې 13 اونۍ او د شپېتو نورو رایې د یک شمې په ورځ باطل اعلان کړي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مشر عبدالستار سعادت وویل چې د څلورو شپېتو باطل شویو محلونو په اړه د دوی له علني څېړنو وروسته د څلورو محلونو رایې بیرته د اعتبار وړ وپیژندل شوې. نوموړي وویل چې دا محلونه دوه په تخار، یو په لغمان او بل په فاریاب ولایت کې دی.
په درچو شکایتو کې اعتراض کې چې د تحول او تداوم د ټیم لخوا تنصب شوی و څلورو محلو ته بیرته اعتبار ورکړل شو، چې هغه محلونه دي د تخار ولایت دی، د لغمان ولایت، د فاریاب ولایت او بیا هم تخار. په دې کې ټول مسایل دقیق دي.
دا چې بې اعتباره اعلان شوي محلونه د کومو ولایتونو دي او څومره رایې پکې وي، د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په دې هکله جزئیات ورنه کړل. د انتخاباتو کمیسیون له دې وړاندې هم د دوه اویا محلونو رایې باطل اعلان کړي وي چې هغه مهال د تحول او تداوم ټیم لخوا په اړه 15 شکایتونه درج شول، چې له څېړنو وروسته دوه محلونه بیرته د اعتبار وړ وبلل شول او د اویا ابطال تایید شو. د انتخاباتو کمیسیون لخوا د څلور شپېته باطل اعلان شویو محلونو په اړه یوازې د تحول او تداوم ټیم 15 شکایتونه ثبت کړي وو. په دویم علني غونډه کې د شپېته محلونو رای په ځینو محلونو کې د جګړې په صندوقونو کې د رای پاڼو د نه موجودیت، د رای د ویجاړو صندوقونه، د رای په چکلستونو کې د ستونزې، مشابه نښو او په فورم کې د صندوقونو د شمېرې د نه ثبتولو له امله باطل شوې. د تحول او تداوم ټیم استازی سید حبیب هاشمی چې د انتخاباتي شکایتونو دوهمې علني غونډې ته راغلی و، وایي چې د انتخاباتو د کمیسیون لخوا په ځینو باطل اعلان شویو محلونو کې اصلا ستونزه نه لیدل کېږي. دغه سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تېرې دوشنبې په ماسپښین د رایې د باطلېدو پروسه پیل کړه. د چارو کارپوهان په دې باور دي چې د جمهوري ریاست انتخاباتي لانجو زیات وخت نیولی، د هیواد اقتصادي وضعیت سخت اغېزمن کړی، نو باید ژر تر ژره دا بهیر پای ته ورسیږي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
ازادي رادیو د سهار لوونه د ماشام تر وو بجو پرې خبرونه لري، خو آشنا رادیو به د ماشام دونه د سهار تر وو بجو پرې پر همدې چپه، یعنی 3.15 چپه د اف ام په 3.15 چپه اوریدلی سي. بیا هم د افغانستان په اړه راپور لرو. د ولسمشر حامد کرزي د 10 کلنه دوره څه ډول وه؟ یو شمېر خوستیان یې له بریاو ډکه بولي، خو ځینې بیا نیمګړتیاو ته اشاره کوي. په دې هکله تفصیل د نجیب الله الوخیل په دې چمتو سوي راپور کې.
خوستوال وای د ولسمشر حامد کرزی د حکومت پر مهال په دې هیواد کې د ملي امنیتي ځواکونو بنسټ کې خودل شو، پوهنې او لوړو زده کړو پرمختیا وکړه، نړۍ سره اړیکه پراخه شوې، نوي سکه چلخت وړاندې شوه، قوانین جوړ شول او د بیا رغونې په برخو کې هم د پام وړ کارونه ترسره شول. خو د کرزی حکومت د یو شمېر ستونزو او نیمګړتیاو څخه هم خالي نه و. دوی وای یو ملي حکومت چې ټول ولس په هغه کې ځان وویني په رښتینی معنا رامنځته شو. قمرخان کامران د ملي امنیتي ځواکونو په جوړولو کې د کرزي هلې ځلې ستایي او د نړیوالو مرستندویانو نه هیله کوي چې اوس د دوی د دې ځواکونو اکمال او په درنو او پرمختللو وسلو او وسایطو تجهیز ته پام ډیر کړي.
جناب جمهور رئیس د افغانستان د پاره وړ کارونه کړي دي. افغانستان واحده ملي اردو جوړه کړه. د افغانستان د کورنیو کار وزارت تشکیلات او د ملي امنیت تشکیلات همداسې د لوی سرحدي تشکیلات او په همدې ترتیب نور هغه څه چې د امنیت په برخه کې کار کوي د په خپل اهدای تنظیم کړی دي. نو موږ د هغو هیوادونو چې د افغانستان په اوسني بحران کې زموږ سره مرسته کوي یوازې د موږ ملي پوج د تقویه کې او هغه د تجهیز کې.
د میرنواز په نوم د خوسي او تنخون کې وای د حامد کرزي د حکومت په موده کې د پوهنې او لوړو زده کړو کمیته پاملرنه ډیره وه. هغه د نوي ولسمشر نه غواړي چې د دې برخې کیفیت ته پام ډیر کړي.
د نوي رئیس جمهور څخه مو هیله دغه دوی چې کمیت په لحاظ نه کری صاحب کور کړی دی او د کیفیت په لحاظ باندې کور وکړي دغه به د افغانستان د آینده لپاره ډېره ښه وي.
د حکومت یو سابق لرونکی مامور حافظ الله هم حامد کرزی یو بریالی ولسمشر بولي.
حافظ الله نه میګم زړمه خدمت یې دا و چې افغانستان د جهان د دولتو سره وتړلو ارتباط یې ور کړلو. دا بانکي حساب چې وکړل نوي سکای منځته راوړله مرواج کړل مخابرات او تایرو پر وزونه د جهان سره ارتباط نوکس دا یو نظر مده چې د ملي یواله مسله سمرات کړي نو معنا دا چې د افغانستان یعنی د خوست ولایت څخه یو وزیر ولته نه وو.
د جواد په نوم د خوست شیخ زاید پانتون یو محصل د کرزي په دوره کې د یو شمېر مهمو بنسټونو د جوړولو خبره کوي خو هغه هم د کرزي کمزوري خواوی دا ګڼي چې تر پای قانون پلی نه کړ. د د په وخت کې زورواکان پیاوړي شول او سوله د افغانانو په برخه نه شوه.
کرزی صاحب هغه ولسمشر دی چې د نړۍ د هیوادونو ډېر مرسته افغانستان ته ارجال کړه. د د په وخت کې د ولایتونو او ولسوالیو سرکونه پخه شول، قوانین جوړ شول، پارلمان جوړ شو، انتخابات وشول او د راتلونکو لپاره یې په هر لحاظ ښه بنسټونه کېښودل خو ستونزه یې دا وه په پوره ډول یې قوانین تطبیق نه کړل. زورواکان نوره قوي شول او سراسري سوله یې تامین نه کړی شوه.
یاد دې وي که څه هم د ولسمشر حامد کرزي د کاري دورې په موده کې په افغانستان کې د بیان د ازادۍ، بیارغونې، مخابراتو، د حکومت جوړښت او په یو شمېر نورو برخو کې بنسټیز بدلونونه راغلي دي خو سوله، سالمه حکومتداري او د امنیت ټینګښت هغه موارد دي چې تر اوسه یې ولس په اړه اندېښنې لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وسم د سیمه نړۍ ځنې راپورونه د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د عمران خان او قادری د زرګونو لارنکونکو او پولیس ترمنس نشته لا هم دوام لري چې پترس کې د روغتیاي چارواکو په وینا تر دې دمه نږدې 1500 کسان ټپانسوي او 2 تنه وشل سوي دي. د همدې موضوع په ارتباط باندې له پېښور څخه د زبیولا شفق راپور اورو.
د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د مظاهره چیانو او پولیسو ترمنځ لا هم اخو ډب روان دی چې په ترڅ کې تر دې دمه د روغتیاي چارواکو په وینا د پولیسو په ګډون نږدې 1500 کسان ټپیان شوي چې مېرمنې او ماشومان هم پکې دي. دوی همداراز وایي چې تر اوسه پورې له پولیسو سره په نښتو کې 2 کسان وژل شوي او په ټپیانو کې د ځینو روغتیاي حالت د اندېښنې وړ بولي. د اسلام آباد د پنځ روغتون ویاند ډاکټر عائشل رسنیو سره په خبرو کې وویل چې تر دې دمه یوازې د روغتون د پولیسو په ګډون لږ تر لږه 215 ټپیان وړل شوي. روختون ته پر اړول شو ټپیانو کې د دوه روغتیاي حالت د اندېښنې وړ و چې وروسته دواړه مړه شول. د نورو ډېرو ټپیانو روغتیاي حالت ښه دی او ځینې مو تر لومړنیو روغتیاي مرستو وروسته کور ته لېږلي. ډاکټر عائشه زیاتوي چې د اسلام آباد په ټولو روغتونونو کې بیړنۍ حالت اعلان شوی او د ټپیانو د درملنې لپاره اضافي عمله هم ورغوښتل شوی. په اسلام آباد کې د عمران خان او طاهر القادری په مشرۍ د حکومت ضد سیاسي ګوندونو د زرګونو مظاهره چیانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ هغه مهال اخو ډب رامنځته شو چې مظاهره چیانو د پاکستان د پارلمان پر ودانۍ او د صدر اعظم د کار پر دفتر یرغل وروړ. پولیسو د مظاهرچیانو د مخنیوي لپاره پر هغوی اوخلن ګازو شیندو او د ربړي مرمۍ ډزې پرې وکړې چې لامل یې ډېری لاریون کوونکي ټپیان او بې وخه شول. د اسلام آباد یو ځای خبریال د نومو غږ نه خپرول په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د عمران خان او قادری پلویان یو ځل بیا هڅه کوي چې د پارلمان ودانۍ او د صدر اعظم دفتر ته ورننوځي چې لامل یې د پولیسو او د مظاهرچیانو ترمنځ بیا نښتې پیل شوي. نوموړی زیاتوي چې لاریون کوونکو سره لرګي او کوتکي دي چې پر پولیسو بریدونه کوي او پولیس د هغوی د مخنیوي او تیت پرک کولو لپاره اوخلن ګاز کاروي. له بلې خوا د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وایي چې عمران خان او قادری وسلوالو مظاهره چیانو د پارلمان او د صدر اعظم د دفتر پر ودانه یرغل وکړ چې لامل یې پولیسو او مظاهره کوونکو ترمنځ نښتې رامنځته شوې. خو د پاکستان تحریک انصاف ګوند بیا دا نه مني او وایي چې پولیس یې پر سوله ییز لاریون برید کړی. عمران خان او قادری تور لګوي چې نواز شریف په تیرو ټاکنو کې پراخه درغلي کړې او له غیر قانوني لارې واک ته رسېدلی او په وینا یې چې باید استعفا ورکړي، پارلمان منحل او نوي انتخابات وکړي. په اسلام آباد کې دا تاوتریخوالی په هغه سیمه کې روان دی چې د سرې سیمې یا ریډ زون په نامه یادیږي او شاوخوا د مهمې دولتي ودانیو سربیره د یو شمېر بهرنیو هیوادو د سفارتونه هم پراته دي. دا یادونه وردا چې د پاکستان یو شمیر سیاسي ګوندونو پر حکومت غږ کړی چې پر مظاهره چیانو د تشدد لاس واخلي او د ملي ګټو لپاره د مذاکراتو لړۍ بیا پیل کړي.
په همدې حل کې د راپورونو له مخې د پاکستان تحریک انصاف ګوند په کراچۍ ښار کې هم د کار بندیز اعلان کړی دی. په دې اړه د ازادي ریډیو د مشال څانګې د خبریال ظفر کریمي چمتو سوی راپور اورو.
د تحریک انصاف ګوند نن په کراچۍ کې کاربندیز اعلان کړی دی. د یاد ګوند غړو د کراچۍ په نظم آباد او شارع فیصل باندې احتجاجي ناستې هم شروع کړې دي. د کاربندیز تر اعلان وروسته ځینې قهرجنو مظاهرینو په یادو سرکونو ورونه لګولي او دا یې د ټریفیک پر مخ تړلې دي. بل لور ته د کراچۍ تر ټولو لوی ګوند ایم کیو ایم هم نن په کراچۍ کې د ویر ورځ د نمانځلو اعلان کړی دی. د یاد ګوند رهنما حیدر عباس رضوی مشال رډیو ته ویلي دی وای وینه تویول د کومې ستونزې حل نه دی. په اسلام آباد کې چې پولیسو په مظاهرینو کم تشدد کړی دا ناسم عمل دی. مظاهرین د پاکستان خلک دي او که هغوی هر چیرې غواړي باید پرېښودل شي. د کراچۍ خاریان وای د دوی خار د اسلام آباد د احتجاجي ناستو له اثراتو یو څه په ډډه پاتې شوی وو. خو د تحریک انصاف او ایم کیو ایم ګوندونو په یوه ورځ د هرتال او ویر د اعلانونو له وجې نن د دوی کاروبارونه په مکمله توګه په ټپه درېدلي دي. د کورنګۍ د سیمې یو دکاندار لطیف وای په کراچۍ کې د نورو وجو له کبله زرزر حالات خرابیږي. خو نن د تحریک انصاف او ایم کیو ایم غیر اعلانیه اتحاد هم دوی کاروبارونو تړلو ته مجبور کړل.
دا کوم رقم انقلاب دی راولي؟ یو نیم کال مخکې چې د عمران خان دا ولی نه ویلي چې داندل شوی دا طاهر القادری وای وای زه انقلاب راولم. من انقلاب پخپله چې په کنټینر کې داسې هغه غریبانان هغه چې هغه من انقلاب راولي ورکوټه څه دغه راشي بس اسانه خبر مونږ به کراچۍ بند کو مونږ به پاکستان بند کو. دا کومه ډرامه د درنی په اسلام آباد کې کیږي هلته لاړ شي هلته وسکې نه طاهر القادری صاحب عمران خان سکې نه په مونږ نواز شریف وزیر اعظم نه منو. کراچۍ کې خو غریب خلک دی خلک د لوګې نه مړ کیږي خلکو سره د ډوډۍ غم دی خلکو سره د روزګار غم دی دوی ضرور کراچۍ به بند.
د دې سیمې یو بل کاروباری خاطر وای په کراچۍ کې که د هر ګوند لخوا او په هر موضوع کاربندیز او یا د ویر ورځ منزل کیږي نو د دې څخه زیاتره پښتانه ترانسپورټران او سوداګر متاثره کیږي.
د پښتنو ګاډي تباه کیږي د پښتنو روزګارونه تباه کیږي. پښتانه خوشاله نه دي پکې ځکه چې پښتانه پازابۍ خلک او پښتانه خلک نه کوي پښتنو صحیح سم نشته دی. د ایم کیو ایم نه په غیر څوک کراچۍ حالات نه ټیکولی شي نه خرابولی شي کنه. نو چې هغه اوس راغی لاس یې ورکړ عمران خان ته نو اوس به ضرور یو حالات ته خبره جوړیږي چې دا خلک دا کار کوي نو دوی به پوهیږي چې په دې به مونږ ته ګټه ملاو شي قادری او عمران خان او ایم کیو ایم والا نو دوی به خپل فایده یې نه
یاد دیوی. نن په کراچۍ کې د ایم کیو ایم او تحریک انصاف ډلو لخوا د ویر او هرتال تر اعلان وروسته په کراچۍ کې زیاتره بازارونه بند دي او په سړکونو گاڑی د نشت برابر دي. ظفر کریمی مشال رادیو کراچۍ.
د پاکستان د روانو حالات په اړه مو غوښتل د سیاسي چارو له کارپوه په پاکستان کې له پخواني افغان ډیپلومات احمد سیدی سره مرکه ولرو. زموږ تخنیکی همکار کوشش کوي له ښاغلي سیدی سره تماس ټینګ کړي. خو مخکې تر هغه به دا واورو چې د کابل چاپ لسپانو په نننۍ ګڼو کې پر کومو مسایلو باندې مطالب او لیکنې کړي. کابل چاپ لسپانو د نن ورځې په ګڼو کې د نورو موضوعاتو تر څنګ بیا هم د انتخاباتو او په ویلز کې د افغانستان په اړه د ناټو د غونډې په هکله لیکنې کړي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویاند نور محمد نور خبرې راخیستې چې وایي په راتلونکو څو ورځو کې به د انتخاباتو نتایج اعلان سي. په مطلب کې د ښاغلي نور په حواله لیکل شوی چې وایي دا د کمیسیون ژمنه ده چې دا بهیر به ژر پای ته ورسوي او هیله من یو چې له 15 ورځو نه زیات وخت ونه نیسي. محور خیر دولتي ورځپاڼې هم په دې اړه د نوموړي خبرې نقلوي چې ویلی دی کمیسیون به ډېر ژر خلکو او ملګرو ملتونو ته داسې مهالویش وړاندې کړي چې پکښې د انتخاباتو د وروستۍ نتایجو ورځ مشخصه سوې وي. سرنوشت ورځپاڼې بیا د انتخابات په تړاو یې مطلب کې د ولسمشرۍ له دواړو کاندیدانو سره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي یانکوبش د لیدنې په ارتباط لیکنه کړې ده. په مطلب کې راغلي چې یانکوبش او په کابل کې د امریکا سفیر جیمس کانینګم پرون له دواړو کاندیدانو سره په لیدنه کې د رای د تفتیش او ابطال د بهیر په اړه خبرې کړې دي. وی ساور اسپانی بیا د افغانستان د انتخاباتو په اړه د اکونومیست مجلې یو مطلب هم راخیستې چې عنوان دی پرته له دوو کاندیدانو ټول غړي چې د انتخاباتو ستونزه پاتې ورسېږي. په مطلب کې راغلي چې د رای د تفتیش د بهیر څو ځله ځنډ دا ښیي چې ولسمشر حامد کرزی پر دغه بهیر لکه څنګه چې دی غواړي کنټرول نه لري. ورځپاڼه د مطلب په پای کې لیکي چې د تفتیش د بهیر له اوږدېدو سره په کابل کې ډېر کم شمیر خلک په دې باور کولی سي چې افغانستان به راتلونکې اونۍ د نوي ولسمشر څښتن سي.
سرنوش ولسپانه په بل مطلب کې د بارني چار وزارت د ویان سرګندونی نقلوي چې وای د ویلز غونډې ته به د اوسنی حکومت یو چارواکی معرفي سي. احمد شکیب مستغنی وای که تر دوو ورځو پورې د ولسمشۍ انتخاباتو وروستۍ پایلې معلومې نه سي، نو یادې غونډې ته به د اوسنی حکومت کوم غړی ور وپیژني. محور غیر دولتي ولسپانې بیا د ویلز د سرمشریزې په اړه په لیکلي مطلب کې د ولسمشر د ویان د مرستیالي عادلې راز څرګندونې راخیستې چې ویلې دي ولسمشر کرزی به په دې ناسته کې ګډون ونه کړي او معلومه نه ده چې په دغه غونډه کې به څوک د افغانستان په استازیتوب برخه واخلي. لکه څنګه چې مخکې ویل هڅه مو وکړه د پاکستان د حالات په اړه د سیاسي چارو له کارپوه احمد سیدی سره خبرې وکړو، خو له ښاغلي سیدی سره مو تماس ټینګ نه سو. په دې اړه به په راتلونکو خبرونو کې تاسو ته معلومات وړاندې کړو. خو اوس سات په افغانستان کې 2:30 بجې کېدونکي دي. سید کمال شاه عارف ته به وارلور کړو چې مهم لنډ خبرونه وړاندې کړي، ورپسې به اقتصادي خبرونه هم درته وړاندې سي.
د کابل د امنیت مدني چارواکي وایي هغه درې تنه نیولې چې په پغمان ولسوالۍ کې پر څلورو ښځو پر جنسي تېري او غلا تورن دي. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د ټلویزیون انالوګ سیستم په ډیجیټل واوښت. د هرات مسلمین وایي نامعلوم وسلوالو په شندان ولسوالۍ کې د ښوونځیو په نجونو ډزې کړې چې وانجلې پکښې ټپي سوې ده. پاکستانی چارواکي وای په اسلام آباد کې د پولیسو او اعتراض کوونکو ترمنځ نشته کې یو تن وژل شوی او په سلګونو نور ټپیان شوي دي. د فلیپین پوځي مشر وای چې د سولې د ساتلو په نوم تر اویا ډیر سرتیري چې د سوریې په جولان سیمه کې په دوو بیلن منځلو کې د وسلوال تر حملې لاندې راغلي وو ژغورل شوي دي. د اروپای شورا مشر وای چې د اروپای ټولنې چارواکي به د اوکرين په چارو کې د روسیې د مداخلې له امله پر دغه هیواد په یو اونۍ کې نوي بندیزونه ولګوي. د اروپای ټولنې مشرانو د پولینډ صدر اعظم ډونالډ ټوسک د اروپای کمیسون د نوي مشر په توګه وټاکه. د امریکا پوځ وای چې جنگي جټ او بي پيلوټ الوتکو د عراق په موصل ښار کې د اسلامي دولت پر وسلوالو بمباري کړې ده. او هغه ولس کارکونکي چې په نیکارا غوا کې د زورو په وکان کې بند پاتو یغورل سوي دي.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه
د افغانستان د هوایي چلن اداره وایي د کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له فضايي حریم څخه 1.8 میلیارد افغانۍ عاید ترلاسه کړی دی. د هوایي چلن د قوانینو له مخې هر هغه الوتکه باید هغه هیواد ته مالیه ورکړي چې په فضايي حریم کې الوتنه کوي. د افغانستان د هوایي چلن د ادارې مرستیال محمود شاه حبیبي ازادي راډیو ته ویل چې سږ کال تر اوسه د فضايي حریم په برخه کې عاید له ټاکلي هدف څخه 25% زیات و.
کوم هدف چې د کال مرسته وزارت مالیه له خوا ښودل شوی دی هغه تقریبا 2.8 میلیارد دی. خوشبختانه په دغه سیرو شپږ میاشتې کوم عواید چې موږ تاسو اوړی د 25% موږ عواید افزایش هم کړی. عواید نه یوازې په میدانونو کې بلکې هغه پروازونه چې پر افغانستان باندې وګوري دي دغه ته هم لاسته راځي.
ښاغلی حبیبي وایي د ورځې د افغانستان پر هوایي حریم شاوخوا 400 الوتکې تګ راتګ کوي چې له هر پرواز څخه 400 ډالر اخیستل کیږي. د کلیو پراختیا وزارت د ملي پیوستون پروګرام مسؤلان وایي د کابل شهر په یو شمېر ولسوالیو کې د یو دیرشو ټولګټو پروژو عملي کارونه پیل شول. د ملي پیوستون یو مسؤل زلمی نایب خیل ازادي راډیو ته ویل چې په دغو پروژو کې استنادي دیوالونه په سړکونو جغل اچونه د پاک اوبو لپاره د سیستمونو جوړول او د ښوونځیو جوړول شامل دي. په دې پروژو باندې 5,500,000 افغانۍ لګښت راځي. د ښاغلي نایب خیل په خبره له دغو ټولګټو پروژو څخه به 6,500 کورنۍ ګټه واخلي. د کابل په بازارونو کې د لومړنیو اعتزاقي موادو به یو اومنی بوجي پاکستاني اوړه 1,300 افغانۍ، یو درنیمنی بوجي وریجې 2,000 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجي بوره 1,900 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1,200 افغانۍ، یو کیلو اوبلن ګاز 90 افغانۍ، یو لیټر پټرول تیل 35 افغانۍ او یو لیټر ډیزل تیل هم 35 افغانۍ پرل کېږي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د دینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ، لاس پولا یو یورو 50 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ، اتیا پولا یو سعودي ریال 15 افغانۍ، شل پولا د امارات یو درهم 15 افغانۍ، 45 پولا زر ایراني تومان 13 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 1550 افغانۍ.
او اوس به زما همکارانه جساپی روختیا د ژوند شتمنۍ خبرونه درته وړاندې کړي.
روختیا د ژوند شتمنۍ.
ا
السلام علیکم د نجیه سپایل خپل نور همکارانو سره یو ځای د ازادي رادیو روغتیا ژوند شتمنه دی پروګرام ته ستاسو هرکلی کوم. نن په دې پروګرام کې د ماشومانو د ګوزن ناروغۍ په اړه غږیږو چې د پولیو متخصص ډاکټر صاحب ګلاخان ایوب را سره دی چې تسبا د دې ناروغۍ په اړه بیلابیل معلومات درکړي. له هر څه مخکې د کابل په سټوډیو کې ډاکټر صاحب ته ښه راغلاست وایم.
مننه تاسو نه ډیره مننه چې
مننه ډاکټر صاحب. تاسو اوریدونکو هم د تلبسیر د خبرونې ته ټلیفون وکړ او د اړوندې موضوع په اړه له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړې. د خبرونې سره د اړیکو نیول لپاره د ټلیفون شمیرې مو دی 0999 215 0992 215. دا چې څو ورځې مخکې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت لخوا د پولیو پر ضد عمومي کمپاین پیل شو، په دې اونۍ کې مو غوښتل چې روغتیا ژوند شتمنې پروګرام کې د یادې ناروغۍ په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړو. د مهال افغانستان د هغو دریو هیوادونو په ډله کې راځي چې په هغو کې د پولیو ډېرې پېښې ثبت شوې. پولیو یا د ماشومانو ګوزن هغه ناروغي ده چې له امله یې په یاد ویروس اخته ماشوم د تل لپاره معیوبېږي. په دې وروستیو کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت هم ویلي چې په تیرو کلونو کې پرتلاسکل د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن په پیښو کې کموالی لیدل کیږي. د دې وزارت چارواکو ویلي چې په 2013 میلادي کال کې د ماشومانو د ګوزن 14 پیښې ثبت شوې چې په 2012 میلادي کال کې دا رقم 14 شو. راځو په سټوډیو کې له ډاکټر صاحب نه اورو چې کوم مسایل د دې سبب کیږي چې ماشومان د ګوزن په ناروغۍ اخته شي.
سپی صاحب د هر څه نه مخکې تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم، او ډیر خوشاله یم چې د تاسو د راډیو لاره د کرانو هیوادوالو په چوپړ کې. البته د ماشومانو د ګوزن ناروغي د اخته کېدو په برخه کې باید وایم چې دا د دې ناروغي په اخته کېدو کې هم شخصی یا فردی حفظ الصحه او هم د چاپیریال حفظ الصحه یا ساتنه چې دا دواړه ډیر زیات رول لري. خو تر هغه ځایه پورې چې دا ناروغي ډیرې پیښې په کوچنیانو کې پیدا کیږي، او د کوچنیانو حفظ الصحه زیاتره هم د والدینو مسؤلیت دی، نو تر ډیره بریده دا مسؤلیت یعنی ماشوم ته نه بلکې د هغه سرپرستانو ته راجع کیږي. او د محیط ککړتیا البته دا هغه څه دي چې یوازې همدغه د پولیو واکسین کولی شي چې دغه محیط هم دغه ناروغي د ګواخ نه وساتي. نو په دې اړوند باندې ډیر مسولیت لکه مخکې ما چې یادونه وکړه د ماشومانو د میندو او پلرونو دی چې په خپل وخت سره ماشومان واکسین کی. په هر پیمانه چې زیات ماشومان واکسین شي په هماغه اندازه د دوی د وجود مقاومت د ناروغۍ په وړاندې زیاتیږي، او هم هغه چاپیریال چې دی په هغه کې هم هغه ماشومان چې ژوند کوي. یعنی د دې ناروغۍ لامل چې دی یو وایرس دی، او دغه وایرس زیاتره د دې ناروغۍ لامل یو وایرس دی، او دغه وایرس چې دی د غایته موادو د لارې نه نور ماشومانو ته چې انتقالیږي. نو طبعا که چیرته ماشومان خو مامخ کې ویلې چې خپل حفظ و سیاح خو صحیح ساتلې نشي، او ډېرې پیښې په دې د
السلام علیکم خوری څنګه جوړې؟
خیر اوسې مننه. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او کوم پوښتنه کول لري.
خوری زم
bale
څنګه ماشوم په کوم یو ځای باندې دا مرسته سره تر سې مرسته څنګه دا
د موقعیت تملک تغیر ورکړي چې سړي غاک پریکي مګسن ناورو
زوایم یو ماشوم په ګوزان اخته کې باید د دې لاملونه څه دي ډاکټر صاحب نن دغه پوښتنه ده
لاملونه څه دي حتمان به تاسو ځواب درکړي ډاکټر صاحب ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب د لاملونو په اړه که اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې کوم لاملونه دې سبب کېږي چې ماشوم د ګوزان په ناروغۍ اخته شي
البته د دې ناروغۍ لامل لکه د مخ کې نه چې ما یادونه وکړه یو وایرس دی او دا وایرس د ماشومانو په غایته موادو کې ژوندې پاتې کیږي او د غایته موادو لارې نورو ماشومانو ته انتقالیږي که چیرې په یو چاپیریال کې یو ماشوم په دې ناروغۍ باندې اخته شوی وي نو د خپل چاپیریال 200 نور کوچنیان د خطر سره مخامخ کولی شي نو د دې ناروغۍ لامل که چې ما درته یادونه وکړه دا وایروس دی او وایروس خپله په غایته موادو کې پیدا کیږي او دغه غایته مواد چې دی ماشومان لکه د لوبو په لړ کې او یا هم کله چې خوراکي توکي دغه غایته موادو سره ملوث شي یا ککړ شي پی نو بیا دغه ناروغي نورو ماشومان ته انتقالولی شي خو له نیکه مرغه دغه 2 څاڅکي واکسین چې دی دغه کولی شي چې ماشومان نو ژوند وژغوري او د دې ناروغۍ په وړاندې د ګواښ نه وساتي او د دې ناروغۍ په وړاندې مقاومت زیات کړي نو په هر پیمانه چې یو ماشوم زیات واکسین واخلي په هماغه اندازه باندې د دوی د وجود مقاومت زیاتیږي او بیا د ماشوم د دې ناروغۍ د ګواښ نه خوندي پاتې کیږي
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب اوریدونکو ته به دا شمېرې بیا هم تکرار کړو چې دوی هم په خپرونه کې برخه واخلي 0995250 بله شمېره مو ده 0928255550 د خپرونې موضوع هم دا ده چې کوم ماشومان چې د ګوزان په ناروغۍ اخته کیږي لاملونه یې څه دي او د دې مخنیوي څنګه کېدای شي ارزو یو اوریدونکو اخلو فکر کوم د ټلیفون په لیکه کې اوریدونکو لرو او بیا به د خبرونې نور سوالونه تر اوسه السلام علیکم السلام علیکم د دوی اړیکه پر شول مکسره ډاکټر صاحب د دغه کمپاین په اړه کلکس اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې دغه کمپاین اوس هم دوام لري کنه پای ته رسیدلې دا کمپاین
البته لکه چې مخکې هم د تاسو د راډیو د لارې نه هم اعلان شوی و دغه کمپاین د روانې میاشتې یا د تیرې میاشتې یعنې د چنګاښ د میاشتې په 26مه نیټه باندې پیل شوی و او تر 3 ورځو پورې دوام درلود په دغه کمپاین کې 8.9 میلیونه ماشومان چې عمر یې د 5 کالو نه کم و دوی ته د ماشومانو د ګوزان د واکسین څاڅکي ورکړل شول او د دې ترڅنګ هغه ماشومان چې عمر یې د 2 نه تر 5 کالو پورې و هغوی ته د کولمو د چنجو ضد ګولۍ هم په دې کمپاین کې توضیح شوی دي نو دغه کمپاین اوس البته د هیواد په 24 ولایتونو کې پای ته رسیدلی دی او زمونږ هغه کومه هیله او توقع چې د دې کمپاین نه وه تر ډېرې د بریده پورې مونږ په دې کې په کامیابۍ او په بریالیتوب سره دا په ټول هیواد کې پلی کړی دی او انشاءالله چې ډېر ژر به هغه نتیجې هم یا پایلې چې د ولایتونه مونږ ته هغه د پوښښ کچې رالیږل کیږي هغه به هم د تاسو د راډیو د لارې نه مونږ د هیوادوالو وګونو ته ورسو
تر دې مهاله چې کومه پیښه ثبت شوې د پولیو په کوم ولایت کې داسې رپورټونه نشر شوي وو چې په خوست کې یوه پیښه لیدل شوې نو په نورو ولایتونو کې په کوم ولایتونو کې به یو اوریدونکی لرو او بیا به راځو د پښتنې ته السلام علیکم بله بله ستاسو غږ اورو مهرباني وکړئ بله مهرباني ستاسو غږ اورو مګه
وام دا د پولیو مرض کم فرقی ختی شي
تاسو مخکې که خبرونه موریدلې حتمن ډاکټر صاحب سره معلومات درک که کومه بل پښتنه ولري
دا غوښتم چې د خوراکي شانه چې ما سره د یو څه داسې کوم شي چې پولیو زدي ما نه پولیو ته پیلای کیږي
حتما ډاکټر صاحب تاسو معلومات درکې مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب کا بریړه سمعلومات لري
دا داسې کوم زنګړې خوراک نشته چې هغه د پولیو د ناروغۍ لامل وګرځي خو کچیر تکم خوراکي توکي هغه غایته مواد سره ککړ وی چې هغه ماشوم کې د پولیو د ناروغۍ وایرس موجود وي نو بیا هغه غایته مواد چې دغه خوراکي مواد سره یا توکو سره په تماس کې راغلي او هغه د ماشوم په واسطه باندې خوړل شي نو بیا دغه ماشوم ته دغه ناروغي انتقالیږي خو په ځانګړې توګه تاسو ته زه ډاډ درکوم چې هیڅ داسې کوم خوراکي توکی نشته دی چې هغه د ګذر د ناروغۍ په منتراتلو کې داسې ونډه ولري یا دا د هغې لامل وګرځي نو یوازې دغه وایرس که چیرته ما تاسو ته مخکې ویلې یو کوچنی که دغه ناروغۍ باندې اخته شوی وي نو د خپل چاپیریال 200 کوچنی د خطر سره مخامخ کولی شي هغه په دې معنی چې همدغه غایته مواد لکه زموږ تاسو په هیواد کې خو له بده مرغه چې هغه کانالایزیشن سیستم نشته دی یعنی ماشومان داسې ځایونو کې خپل هغه رفع حاجت کوي چې هغه آزاد یعنی ډګر وي نو بیا په اسانۍ سره دغه د باد په واسطه باندې یا د شمال د په واسطه باندې دغه غایته مواد کولی شي چې چاپیریال ککړ کړي او چاپیریال د ککړ کېدو په صورت کې کېدلی شي چې بیا دغه وایرس اته خوراکي توکو ومخلي او بیا دغه خوراکي توکي کله په دې وایرس باندې ولوس شول نو بیا هغه د دې ناروغۍ لامل ګرځېدلی شي
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب السلام علیکم السلام علیکم
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني وکړه روغتیا ژوند ستمنې پروګرام ده
اجازه ته یاره تاسو سره خبرې کوم
کومه پښتنه کوله لري موږ یاورو
ډاکټر صاحب خدا پښتنه کوم دا کوچنی وسو کله نه چې تلوي هم نه چې کوچنی نه شي تر څو کله نه پوری د مریض انسان ته وځي
اتمن تاسو کوم پښتنه لري دا ورونه
نو زه خو خپل پښتنه کړې و البته دې پښتنه داسې و چې یعنی تاسو دا واکسین د 15 کال پورې ورکوي او که د ماشوم عمر د 15 کال نه پورته وي نو بیا هم د ماشوم د پولیو یا د ګوزن د ناروغۍ د خطر سره مخ دي خو تاسو ته زه ډاډ درکوم چې د دې ناروغۍ ډېرې پیښې چې د 15 کال نه په کم عمر ماشومانو کې پیدا کیږي که چیرته تر 15 کال نه پورې ماشوم په منظم ډول سره هم د ورځنی پروګرام د لارې او هم د کمپاینونو د لارې کافی مقدار سره واکسین اغسته یا غبیا د ټولو مرده پاره خوندې پاتې کیږي د دې ناروغۍ په وړاندې خو البته دا تاسو ته باید عرض کوم چې د 15 کالو نه اخواته یعنی په تر 15 کالو پورې اته د هغې نه په پورته عمر کې هم په ډیر کم شمیر کې کېدلی شي دا ناروغي رامنځته شي خو زموږ هڅې دا دي چې د 15 کالو نه کم عمر ماشومانو ته حتی په ځینو حالاتو کې لکه بیړني حالات کې کله چې د دې ناروغۍ پیښې زیاتې شي نو بیا موږ خپل هغه د هدف وړ نفوس تر 10 کلنۍ یا 12 کلنۍ پورې هم په ځینو حالاتو کې پورته وړو نو له دې کبله یعنی په نورو عمرونو کې ډېر کم پیښېږي خو د 15 کلونو په کم عمر کې یا په هر اندازه چې د ماشوم عمر کم وي په هماغه اندازه د دې ناروغۍ د ګواښ سره زیات مخامخ وي
من ډاکټر صاحب کله چې یو ماشوم د ګوزن په ناروغۍ اخته کیږي دغه په وجود کې کوم علایم چې انسان پوهیږي چې د ګوزن په ناروغۍ اخته شوی بیا
البته د ناروغۍ په پیل کې داسې څوک نه پوهیږي چې البته د پولیو یا د ماشومان د ګذر ناروغۍ ده ځکه د دې ناروغۍ نښې نښانې داسې دي چې لکه د ریزش ته ورته نښې دي لکه ټوخی پرنجی او همداسې تبه په پیل کې ولې بیا وروسته
د په دې اړه به بیا هم روس سره ځو د غوړیدونکو اخلو السلام علیکم السلام علیکم مهرباني وکړه
ډاکټر صاحب دا چې دا د شپې خوب نه د څه وځي
د شپې له خوا به خوبې د څه وځي نو موږ دا موضوع خو فرق کې به هم ک ډاکټر صاحب تاسو معلومات درکې خو به کنه راتونو پختنی تا
نو البته زمونږ د پروګرام موضوع خو د ماشومان د ګزړن موضوع ده خو د شپې لخوا بی خوبی پاتې کېدل دا هم ډیر لاملونه لري نو د دې لپاره چې د شپې تاسو بی خوب پاتې نسی نو تاسو ته زمونږ سپارښتنه دا ده چې تاسو د ورځې لکه مووی د کېږئ او خپل ډیر لکه فزیکی فعالیت وکړئ سپورت وکړئ په آزاد هوا کې او کله کچیرته تاسو لوستي اوسئ نو زیات کتاب ته مخه وکړئ او کتاب سره چې تاسو مطالعه وکړئ نو تاسو هغه مغز بیا خپل داسې خوب لپاره آماده کیږي او بیا نو او تاسو کوشش وکړئ چې د ورځې د خوانه هیڅ هغه ویده نه شئ ځکه چې دا د ورځې دا لږ خوب هم چې دی دا هم د شپې د بې خوبۍ سبب کیږي یا د شپې لخوا د ویښ پاتې کېدو لامل ګرځي
بلې د پولیو متخصص ډاکټر صاحب ګل خان ایوب را سره په سټوډیو کې ده او تاسو معلومات درکې د اړوندې موضوع په اړه لطفا پوښتنې مطرح کړئ د غوریدونکو اخلو السلام علیکم
خپل مور او پلار کوم شی په نظر کې ونیسئ چې مقصد ماشوم لپاره د ګزارن سبب وګرځي
ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ دا اوریدونکو د سوال په ځواب کې کده معلومات ورکړئ
نو ما خو مخکې ویل چې میندې او پلرونه مسؤلیت لري چې خپل کوچني نظافت ته پاملرنه وکړي ځکه چې کوچنی خو نشي کولی چې خپل نظافت په خپله وساتي او ما د بلې خوانه ما تاسو ته عرض وکړه چې د دې ناروغۍ په خپرېدو کې خپله غایته مواد ډیر رول لري نو ماشوم طبعا کله چې تغوت کوي یا د تغوت عمل سرته رسوي نو د هغې نه وروسته خو بیا دا خپل نظافت نشي ساتلی نو طبعا د مور او پلار د میندو په تیره بیا دا مسؤلیت دی چې د کوچني نظافت ته پاملرنه وکړي د دې په څنګ کې موږ دوه ډوله د واکسین پروګرام لرو یو ورځنی پروګرام دی چې تر یو کلنۍ پورې 15 ځله دا ماشوم په هغه ځای کې واکسین کیږي او د بلې خوانه په هر کال کې موږ څلور د پړاو کې دغه کمپاین ترسره کوو او په هر کمپاین کې دغه 2 ساعتکي واکسین د ماشومانو او د ټولو کورنۍ کورونو ته وړل کیږي او هلته ماشومان واکسینېږي ما مخکې مارد وکړه کچیر دا په هره پیمانه په ډېره پیمانه باندې ماشوم واکسین شي په هماغه اندازه د دې ناروغۍ په مقابل کې د ماشوم د وجود مقاومت زیاتېږي او بیا دا ناروغي نشي کولی چې دا ماشوم د ګواښ سره مخامخ کړي
بلې مخکې ډاکټر صاحب تاسو د پولیو د نښو په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکول یو څه نورم توضیحات کوار کې چې اوریدونکو په اړه نور معلومات ترلاسه کړي
ما تاسو ته ارزو کوم چې د دې ناروغۍ نښې نښانې په فایل کې لږ ستونزمن کار دی چې څوک پوه شي بیا داسې تشخیص پکې دي چې دا پولیو د ماشومان د ګزړ ناروغۍ ده ځکه د دې ناروغۍ نښې نښانې چې دي دغه د عادي ریزش ته ورته دي یعنی په فایل کې هم دغه د ریزش نښې لکه ټوخی پرنجې همدا د سترګو سورواله او تبه پیدا کیږي خو وروسته بیا دغه د تبه درجه ډیره زیاته لوړیږي او کله چې تبه درجه لوړه شو نو د هغې نه وروسته بیا ماشوم چې دی فلج کیږي کله چې ماشوم فلج شو بیا په هغه وخت کې د دې ناروغۍ یعنی څرګندې نښې همدغه دي چې دغه کچیر ماشوم فلسي نو دواړه خواوې بیا یو د بل سره توپیر لري یعنی کچیر ته دواړه په خیم فلسوي نو بیا یو په خبې لنډ یو به یوګدې او د دې خپل د دې فل ځنګړنې همداسې دي چې دا فل نرم فلجي او ماشوم خدای دې مکی
بله بله زبل د وسیو اوریدونکو لرو السلام علیکم
وعلیکم السلام خورتی تا او محترم ډاکټر تاسو او ټول ازادي راډیو کارکونکو اړیدم خپل مين ډاکټر من وړاندې کوم
توخی
انتظار ولایت شاجیل او سوالي ستاسو سره
ډیر زه تمنا توخی صاحب ساسه سوال اورو چې په کوم برخه کې ده
الله محترم ډاکټر صاحب زه خمه دا پښتنه ده آیا دلته مو په فنج په نامه باندې دلته مو مریضان درو پنج او دغه تاسو چې ګزان بولی موږ ګزان بول تاسو یې پنج بولی په بیانو دا یو مرض ده او قفر سره لري دلته موږ څه په اکثرو وختو کښې دا زموږ په وطن زموږ په ولایت کښې دا د دوی سن و خلکو یعنې پنځوس کلن شپېته کلن و دغو ته دا مرض تېر شوي بیا یې خوله کږېږي سرکې کږېږي او ریږي دا یو طرف یې مړ شي دغه او دا د کوچنیانو مرض فرق سره لري چې نه لري او بل لکه څرنګه چې تا مهرباني وکولی چې دا بغایته مواد مرض وي و بل ته سرایت کوي آیا دا داسې کېدای شي چې کوچنی د بل دغه تی د بل کوچنی په خوله کښې کښېښول شي او دغه مرض له دې کزخه اخیستل کېږي او که نه اخیستل کېږي او ولې و کوچنیانو ته د دغه مرض دپاره واکسین کېږي او د لویانو دپاره نه کېږي په دې هکله څه معلومات را کړي یو جهان منم
ډېره زیاته مننه
مننه د دې ورور پښتنې خو ډېرې زیاتې وي البته خدای وکړي چې زه دومره وخت ولرم چې د دوی ټولو پوښتنو ته زه ځواب ویلی شم تاسو چې عرض وکړه چې دغه د لویانو او د ماشومانو ګزڼډ سره فرق یا توپیر لري او په بشپړه ډول دا یو د بل سره توپیر لري په لویانو کې دغه تاسو چې کوم فلج یا ګزڼډ یاد کړ دا زیاتره د ځینو ناروغیو له کبله خو په تېره بیا چې دا د وینې د لوړ فشار له کبله داسې په مغزو کې بیا یا رګ چوي اولته بیا وینه ټولیږي او د هغې له کبله بیا په مغزي فشار له کبله بیا لاس یا پښې بیا فلجیږي او هغه صحیح کار نشي کولی خو دغه فلج چې دی داسې البته په عامیانه اصطلاح باندې کویمه دغه شخ فلج دی او د ماشومانو فلج چې دی چې د پولیو د ناروغۍ له کبله پیدا کېږي دغه فلج نرم فلجي یعنی که چېرته مونږ داسې په لاس باندې داسې لږ دغه طرف یې پورته کړو نو په بېرته په اسانۍ سره ځمکې ته اولیږي او خپل توازن نشي ساتلی مګر هغه شخ فلج چې دی هغه چې په لویانو کې پیدا کېږي هغه په هماغه شخ شکل باندې پاتې کېږي او داسې یعنی د دې سره غټ توپیر یې همدا دی او د بل خوانه د لویانو واکسینول تاسو ته پته ده چې لکه نورو هیوادونو کې کومو هیوادونو چې دغه ناروغي له منځه وړې ده په تېره بیا د سعودي عربستان او په اوس وخت کې خو تاسو ته پته ده چې هندوستان هم دغه ویاړ ترلاسه کړی دی او د پولیو یا د ماشومانو ګزڼډ ناروغي د خپل هیواد نه ورکه کړې ده نو ټول هغه مسافرین چې هندوستان ته ځي او یا هم د سعودي عربستان ته د حج د فریضې د ادا کولو په خاطر باندې ځي نو مخکې د دې چې دغه د دې هیوادونو خاورې ته داخل شي نو دوی باید د ماشومانو د ګزڼډ واکسین واخلي ځکه دوی د دې نه ویره لري چې دغه ناروغي زموږ هیواد ته انتقال نه کړي نو په همدغه خاطر باندې یعنی لویانو ته هم دا واکسین لکه ګټور دی خو تر هغه بریده چې مونږ ویلی شو چې د پلویانو کې د دې ناروغۍ پېښې کمې دي نو د بلې خوا نه مونږ دولت دا اوس لکه امکانات چې دي هم دونه نه دي چې مونږ یعنی ټول عمر کې خلکو ته ماشومان ټول عمر خلکو ته دا واکسین تطبیق کړو نو له دې کبله مونږ په دغه کمو امکاناتو سره مونږ کولی شو چې همدا د پنځو کالو نه کم عمر ماشومان ته واکسین تطبیق کړو او په ځینې وخت کې چې اړتیا وي دغه خپل هدف مونږ لوړ عمر ته ویسو
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب اوریدونکو روغتیا ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي راډیو اورئ د پروګرام البته په څو دقو کې خبرونه اورئ د خبرونې لومړۍ برخه هم همدلته بیا پای ته رسیږي په دویمه برخه کې هم تاسو کولی شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ د ټلیفون شمیرې به بیا هم تاسو تکرار کړو 0995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 کې دا او تاسو به بیلابل معلومات درکې. منګه د نن ورځې موضوع هم د ګوزن ناروغي پر بیلابل لاملونو غږیږو. او کولشه چې د خبرونه په دویمه برخه کې به هم د خبرونه ته ټلیفون وکړي او ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړي. دا اوس نو د خبرونه لمړی برخه هم پای ته رسیږي. په دویمه برخه کې به هم د خبرونه دوام لري. نو اوس له فریبا وحیدی څخه چې د اوس په سټډیو کې د مهم کورنۍ او بهرني خبرونه به واورو.
سرخط خبرها رئیس کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان از رئیس جمهور کرزی میخواهد که از قدرت کنار نرود و سه تن را به اتهام قضیه تجاوز جنسی بالای 4 زن پلیس کابل دستگیر کرده و در درگیری